افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن دوشنبه ده، د خبرګول یا جوزا 15مه د جون میاشتې 15مه. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته خبریږي. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې نږدې اتیان جونی مسمومي سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته تایید کړی چې شنبه او یک شنبه د سنچارک ولسوالۍ په دو ښوونځیو کبود آب او فیض آباد کې نږدې اتیا جونی مسمومي سوي. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره یې نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ سوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 299 کورنیو سره مرسته کړې ده. د دې ټویټ په دوام د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړې چې دوی ژمن دي په ټول افغانستان کې د ډیرو زیانمنو خلکو لپاره د سرپناه جوړولو په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د باران نیم موسم له پایل سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې سیلابونه او د مځکې ښویدنې پیښې کیږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه پرون پارک کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حضور کې د دوی د مخابراتو د وزیر او د ایم ټین او افغان بسیم شرکتونو ترمنځ لاسلیک سوي. د تړونونو له مخې به افغان بسیم او ایم ټی این مخابراتي شرکتونه د کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د 30 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لرې پرتو سیمو کې چې خلکو ته کافي مخابراتي خدمات نه رسیږي مخابراتي خدمتونه وړاندې کړي. د جمهوري نظام پر مهال په اکثر هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې الوزول کېدې یا یې هم فعالیتونه محدود وو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا F-14 ډوله جټ الوتکو یو وړه الوتکه چې د واشنگټن ډي سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیز پر یوه غرنۍ سیمه نسکوره سوه. دغه پیښه پر ځایي وخت پرون ماپښین 3 بجې سوې ده. چارواکي وایي چې د دوی جنگي جټ الوتکې د دې سیسنا ډوله الوتکې د سقوط عامل نه وي. د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي دغه الوتکه د تینیسی له یوه هوایي ډګره الوتې وه. په همدې حال کې د واشنگټن ډي سي ځینو اوسیدونکو په ټویټر کې ویلي چې دوی د یوې لویې چاودنې غږ اورېدلې او د پیښې ځای ته نږدې ځکه او دیوالونه یې ولړزول. له دې پیښې یوې باخبره سرچینې ویلي چې ګمان کېږي دغه وړه الوتکه د اتومات پیلوټ لخوا کنټرولېدله او چارواکو ته یې ځواب نه دی ویلی. سی این این تلویزیونی شبکې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې 4 کسان موجود وو. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه دغه الوتکه له 2 تر 12 پورې کسان لېږدولی سي. د چین یوه جنګي بیړۍ د تایوان په تنګي کې یوې امریکایي بیړۍ ته په 125 متری کې په ناخوندي توګه ورنږدې سوې ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یک شنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبې په ورځ د تایوان په تنګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګي د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدیده سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه ډلې ترمنځ اوربند د می میاشتې پر 22مه نافذ سوی وو او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسېد. دغه اوربند د جګړې شدت یو څه کم کړی وو او په محدود ډول یې بشري مرستو ته زمینه برابره کړې وه. تر دې مخکې په سودان کې له لنډمهالو اوربندونو په وار وار سرغړونې سوي دي. خبرونه مو د 15 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل. په راپورونو کې اوري د سرپل ولایت د 2 ښوونځیو لسګونه نجونې مسمومي سوي. افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو پر شمېر څه باندې 15 لکه نور کسان هم ورزیات سوي.
زه د یولسک کوپ نه لرم چې زه دغه یولسی واخلم چې دا مومین ته غشی پرانیستم دغونی شی زه نه لرم وروره.
کندز کې سږ کال د میوه حاصلات زیات سوي خو باغلرون کې وایي
بیخي زیات دي حاصلات زیات دي بیخي ونه زیات دي ټکی دي غریبی نسته راوړي ګټه مټه نسته ده
د کلالي د هنر په اړه هم مفصل راپور خپرو د خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو درو پرونو برخه ته د افغانستان په شمال کې د سرپل د دوو شوونځیو لسګونه نجونې مسمومې سوي او روغتون ته لېږدول سوي دي افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو شوونځي تړلې او تر شپږم ټولګي کښته نجونې هم له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخې دي چې د مسمومیت هغه یې وروستۍ بېلګه ده سپي الله ستنیکزی او نور تفصیل
شپیتز د کوونکې د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په کبوداب او شل تنه نورې هم د فیض آباد په ښوونځیو کې مسمومې شوي د دغو نجونو د مسمومېدو پیښې د سرپل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد عمیر سرپلی تایید کړي هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
ښوونځیو څخه تر اتیا ډېره زده کوونکي مسموم شوي دي مسموم زده کوونکي د سرپل ولایت روغتون ته لېږل شوي چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی مسموم شوي زده کوونکي نفس تنګي درلوده چې د هېواد د دښمنانو له لورې په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عامل
د غنجونو ته د زړه بدوالی نسناستی او سالنډۍ ستونزې پیښې شوي او روغتون ته رسول شوي دي د سرپل چارواکو ویلي تر دې پیښې وروسته د ښوونځیو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولي او د نجونو د مسمومیت د پیښو عاملین به نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري ښایي په افغانستان کې د نجونو د مسمومیت پیښې کمې وي خو په ګاونډ ایران کې بیا زرګونه نجونې په تیرو 15 میاشتو کې مسمومې شوي حکومت یې وایي لا یې په عاملینو پسې ګرځي په افغانستان کې بیا د تعلیم د مخنیوي ناورین لا تر دې پراخ دی ځکه له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې د ښوونځیو محرومې شوي طالب چارواکو څه باندې 640 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې د نجونو پر زده کړو دغه بندیز د دې لامل شوی چې د وړو نجونو تعلیم هم چې ظاهرا اجازه ورکړل شوې ځینې وختونه له خنډ سره مخ وي ښایي د سرپل د مسمومیت دا پیښه یوه بېلګه وي په ننګرهار کې به هغه نجونې چې تازه له شپږم ټولګي اووم ته کامیابې شوي ژاړي چې د طالبانو حکومت نور تعلیم ته نه پرېږدي
په دې باندې موږ ډېر خفه کېږو ډېر ځورېږو چې ولې زموږ پر وړاندې باندې د تعلیم دروازې بندې شي په هر ځای کې تعلیم دروازې خلاصې په موږ باندې بندې شي موږ د اسلامي عمارت څخه هیله کوو تر څو زموږ پر وړاندې د مکتب دروازې خلاصې کې او موږ بیا یو ځل خپل تعلیم ته دوام ورکړو
د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار د دین جنو د ویډیوګانو په خبرولو سره ویلي څومره د شرم خبره ده چې له شپږم ټولګي فراغت د نجونو لپاره د ماتم یو ورځ ده هی دربار ټینګار کړی چې د نجونو په وړاندې تبعیضي چلند باید پای ته ورسیږي طالبان د 2021 کال په اگست کې واکته ورسیدل ل شپږم ټولګي پر تنجونې له ښوونځیو محرومې کړې او د 2022 کال په ورستیو کې د نجونو په مخ پانتونونه هم وتړل د نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د نجونو د تعلیم په برخه کې لخپلو سخت دریځو نه دی پشا شوی
د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې د ښوونځیو لسګونه نجونې مسمومې سوي دي د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې ده له محمد امیر سرپلی سره سیفی الله ستنیکزی مرکه کړې او په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه ترې پوښتنه کړې ده
په سنچار کې د شوزو دوه شونځیو څخه تر اتیا ډېره زده کوونکي مسموم شوي دي د سنچارک د کبوداب د کلي په مکتب کې درې شپېته تنه ښځینه زده کوونکي او درې ښځینه ښوونکي یو نارینه استاد یو تن ملازم او د زده کوونکي د کورنۍ څخه یو تن مسموم شوی دی په ورته حال د فیض آباد په مکتب کې شپږ ویشتنه ښځینه زده کوونکي او د څلور ښځینه ښوونکي په شمول مسموم شوی دی
ښاغلی سرپلی د دغو نجونو لپاره څه ستونزې پیښې شوې دي
مسموم زده کوونکي د سرپل ولایت روغتون ته لېږل شوی چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی مسموم شوی زده کوونکي نفس تنګي درلوده چې د هېواد د دښمنانو له لورې په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عامل ښودل شوی دی
په دې خاطر چې دغه پیښه بیا تکرار نشي د فتن مو څه کړي دي اقدامات شوي کنه
الحمدلله په ساحه کې امنیتي تدابیر هم ډېر په جدي حیثیت نیول شوی دی او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي
د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امیر سرپلی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې
دا آزادي رادیو خبری مجله.
درو پرونو لړۍ ته دوام ورکوو. په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو افغانانو پر شمیر څه باندې 15 لکه نور کسان هم ورزیات سوي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې پرون په یو تازه ارزونه کې کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سو او میلیونونه کسان له سختې بېوزلۍ سره لاس او ګریوان سول. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر په وروستیو څو میاشتو کې زیات شوی دی. د دغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د اړمنو افغانانو او د بشري مرستو په برخه کې د یوې تازه ارزونې په اساس ویلي چې د 2023 کال له پیل تر جون میاشت پورې 15 لکه نورو کسانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې. مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر 28 میلیونه و 3 لکو کسانو ته رسیږي، خو اوس 200 زره کم 9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ادارې د 2023 کال د لومړیو 15 میاشتو یوه ارزونه کړې او ویلي دي چې د کال تر پای 10 میاشتو لپاره هغو مسایلو ته لومړیتوب ورکوي چې لا یې نهله پاتې دي. ملګرو ملتونو ویلي له اړمنو سره د مرستو او د نورو بشري پروګرامونو د مخته وړلو لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد و 260 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. که ملګرو ملتونو او نورو ملګرو مؤسسو ته یې اړینه بودیجه په واک کې ورکړل شي، نو لږ تر لږه 60 میلیونه کسانو ته به مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2022 کال له وروستیو تر دې دمه په هغو 942 میلیونو ډالرو مرستو چې د بشري مرستو په نوم یې ترلاسه کړي، شاوخوا 1.3 میلیونو کسانو ته حداقل یو وار مرستې رسولي. افغانستان چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو لاسته ورغی، خلک یې ورځ تر بلې له زیاتېدونکې بېوزلۍ کړیږي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د ځینو بنسټیزو پروژو په پیل او د عوایدو په زیاتېدو سره د افغانستان اقتصاد په ښه خوا روان دی، خو عام خلک شکایت کوي چې له سختیو سره مخ دي. فرشته یوه له دې بېوزلو افغانانو ده، وایي چې خاوند یې مړ شوی او اوس د یوې غټې کورنۍ سرپرستي ور په غاړې ده. افغانستان یو له بېوزلو هېوادونو یادېږي او 2/3 برخه خلک یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اندېښنه ښوولې چې د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ښځو پر کار بندیز شرایط لا پسې سخته کړي او د مرستندویو کارونو له خنډ سره مخ کړي.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه یاوري. په کندز ولایت کې سږ کال د میوو حاصلات زیات سیوي. د دې ولایت بڼوال وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د میوو پریمانی ده، خو له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی د کرنیزو محصولاتو لپاره دوی ته معیاري سړې خونې جوړې کړي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کندز یو شمیر بڼوالان وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په یاد ولایت کې د تازه میوو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، خو بڼوالان شکایت کوي چې هر کال د دوی د باغونو د محصولاتو ډیره برخه د سړو خونو او د مناسب مارکیټ نشټوالي له امله ضایع کیږي او دوی ته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي. څلوېښت کلن عزیز الله د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د میوو باغ لري. هغه وایي په خپل باغ کې د 40 ډولو میوو ونې لري. د عزیز الله په وینا په بازار کې د میوو ټیټ نرخ د دوی کړې لګښت هم نه پوره کوي.
دا میوې چې دي مفت دي، د باغ پیسې نه پوره کوي وروره، نه د کوټ پیسې پوره کوي، نه د مزدوري پیسې پوره کوي. فقط راوړو موږ باور په خدای کسې خپلې پیسې باندې راوړو، بیرته خپلو پیسو باندې خرڅوو. بیخي زیات دي، اصلات زیات دي، بیخي ونې زیاتې ډکې دي، غریبي نشته، راوړي ګټه مټه نشته. ده
نثار احمد چې د کندز ښار اړوند دی الچین په سیمه کې پر 40 جریبه ځمکه د میوو لرونکو نو باغ لري. دی لاړوند چارواکو غواړي د کرنیزو چارو په برخه کې کروندګرو ته اسانتیاوي او امکانات برابر کړي او پر دې سربیره د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې لارې چارې ولټوي څو د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
انشاءالله
حاصلات میوه خیلی غنیمت بود، خوب بود نظر به سالهای گذشته.
سرشکال د میوه ښه پریمانی ده، خو بازارونه ډیر خراب دي او د سړو خونو نشتوالی له وجې موږ خپل محصولات په ارزانه بیه پلورو، ځکه سړې خونې نسته دی چې میوې پکې وساتو. اوس مهال اووه کیلو ښه زردالو خو سل افغانۍ دي چې زموږ کړي خواري نه پوره کوي.
احمد منصور چې د کندز د تازه میوو په مارکیټ کې دکان لري، دی هم د تازه میوو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
حاصلات نن کال ښه دي، په بازارو کې خرڅول نشته، په بازارو کې څوک نه اخلي، ډېر ارزانه دي، کار نشته، پیسې نشته، هیڅ شی نشته. دا میوې په بازارو کې څوک نه اخلي. یو من زردالو په 50 روپۍ رسېدلی ده، دا آلوګانو داسې شیان بالکل نه اخلي څوک.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی ازادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې پر څه باندې 8000 هکتار ځمکه د میوه لرونکو ونو باغونه موجود دي.
در ولایت کندز د سالهای گذشته در حدود
13 کلونو کې په کندز کې 50 انرژي سړې خونې جوړې شوې، او همدارس د خصوصي سکتور لخوا هم په یاد ولایت کې یو شمېر 0 انرژي سړې خونې جوړې شوې دي. د دې ولایت میوې د هیواد په نورو ولایتونو سربېره یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته هم صادرېږي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمېرل کېږي، ځکه د هیواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي. د دې ولایت یو شمېر بزګران او بڼوالان د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړولو او له هیواد بهر د میوو د صادراتو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلست. اوس لملالی بشیر څخه ورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپنو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د کندهار د سیاسي اهمیت په باب لیکنه خپره کړې ده چې مهم فرمانونه ورڅخه صادریږي. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي کندهار نن سبا د طالبانو د لومړۍ دورې پرتله په ظاهره یو له ګڼې ګوڼې ډک با امنه عصري ښار دی چې فابریکې یې اسپرین او د ماشومانو پوډري شیدې تولیدوي، مالیه پکښې راټولیږي او برېښنا هم شپه ورځ وي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه اوس داسې نښې نشانې سته چې د ملا هبت الله اخونزاده تر مشرۍ لاندې د طالبانو رهبرانو پر افغانستان د کنټرول لپاره کندهار د خپل مرکز په توګه ټاکلی دی. د لیکنې له مخې دې کار په پلازمینه کابل کې د طالبانو د منځلارو غړیو نفوذ کم کړی دی، او د طالبانو رژیم خپل ځپونکي پالیسي دوه برابر شدید کړی دی. د مقالې لیکواله پاملا کانسټیبل زیاتوي په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د رژیم چارواکو د جاپان او قطر هیئتونو ته د کابل پر ځای په کندهار کې د کتنې بلنه ورکړه. لیکواله وایي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کندهار ته لیږول سوی دی، او د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز سرپرست انعام الله سمنګانی چې د افغانستان د شمال دی هم له کابله بیول سوی او په کندهار کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلیت ورکړل سوی دی. د ورځپاڼې لیکواله وایي تر اوسه د دغو بدلونونو په اړه د طالبانو چارواکو رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو دوی ویلي چې د طالبانو رهبر هبت الله اخونزاده هڅه کوي چې کندهار ته د قدرت د مرکز په لیږدو سره د دوی واک و ځواک لا پیاوړی کړي. هغه اقدام چې له نړیوالو غوښتنو سره به د دوی مخالفت لا زیات کړي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم له 1990 کال څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو رهبر ملا محمد عمر په کندهار کې وو او له هغه ځایه یې واک چلاوه. له هند خبریدونکو ورځپاڼې سټیټسمن پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې غونډې په باب لیکنه خپره کړې ده چې د متحده عربي اماراتو په غوښتنه جوړیږي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیر لانا نصیبه چې هیواد یې د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي ویلي چې دغه غونډه به د جون میاشتې په 20 د افغانستان پر وضعیت راوبلل سي. د سټیټمنټ په لیکنه میرمن نصیبه ویلي د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غړو هیوادونو همکاري باید دوام وکړي. د دې هندي ورځپاڼې د لیکنې له مخې میرمن نصیبه تیره پنجشنبه ویلي چې امنیت شورا به د افغانستان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه خپل کار ته دوام ورکړي. ویل سوی د افغانستان د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همژغی کوونکی فریدون اوغلو به د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په باب یو هر اړخیز راپور وړاندې کړي. له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده، نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو له غوښتنو سره سره یې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم حق نه دی ورکړی. طالبانو د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع کړې او ښځې په غیر دولتي کورنیو نړیوالو موسسو کې له کاره راګرځولي او د ملګرو ملتونو په ادارو کې یې هم د دوی کار منع کړی دی.
کولالي د افغانستان یو پخوانی لاسي صنعت دی چې تر ډیره د کابل په استالف ولسوالۍ کې دود و. 45 کلن قاری محمد اختر یوسفی د کابل ولایت د استالف ولسوالۍ د کولالانو کلی اوسیدونکی دی. نوموړی له څه باندې 23 کلونو راهیسې په دې کار بوخت دی. په دې راپور کې قاری اختر د کولالۍ د مسلک او د کولالۍ لوښو د جوړېدو په اړه خبرې کوي.
دا د خچینو لوښو د جوړولو یو فابریکه ده. د لوښو یو کار ځای دی. دلته خچین لوښي د لاسونو په وسیلې له لمدې خچې په ډیر هنر او په ځانګړي طرز جوړیږي. قاری محمد اختر یوسفی چې 45 کاله عمر لري، د ده په خبر د خپلو د نیکونو سل کلن میراث یې لا هم د استالف په کلي کې ژوندی ساتلی. قاری اختر وایي په 12 کلنۍ دا مسلک پیل کړ.
هڅه مې کوله لس سانتي غوندې یوه وړه کاسه جوړه کړم. که مې څرخ نیوه لاس به مې هېر شو، چې لاس به مې نیوه پښه به مې هېره شوه، تر څو چې 15 کال لس ورځو کې لږ بلد شوم. ډېر وړوکی شی به مې جوړ کړ، کوږ ووږ به و. پلار به مې راته ویل وهلکه لږه هڅه وکړه، خراب دې کړ بیا به یې جوړ کړي. څومره چې زده کړ بیا مې لس سانتي یوه کاسه جوړه کړه. په کور کې مې ساتلې وه، هغه مې لومړی کار و، له هغه به مې خوند اخیسته.
د دا هم وویل چې دا کار یې په مسلکي توګه د افغانستان په فیدوسکو انسټیټیوټ کې زده کړی دی او اوس یې ټوله کورنۍ په همدې مسلک بوخت. نارینه د لوښو لپاره شکلونه جوړوي او په لوښو کې ښکلي او ظریف ډیزاینونه بیا د ښځو په لاسونو کیږي.
خټه مو د استالف نه غره راوړله، هغه به مو غلبیل کړه، بیا به مو په پښو وهله، یوه شپه به مو پرېښودله. سبا به کوم شاګرد راغی، هغه خټه به یې بیا ښه ومخله. استاد کار یا خلیفه به هغه د څرخ په سر جوړوله، بیا به لمر ته ایښودل کېده. یو بل څه هم ورباندې د لایې په نوم وهل کېده، بیا به یې ومخل. رنګ به یې په غټه کاسه کې اچول او بیا به یې له یوې خاص ټوکره تېروه او بیا به مو رنګ ورکوه. بیا د لسو ساعتونو لپاره به مو په 9 یا 12 درجو حرارت کې په داش کې کېښوده او آخر کې به یو شی له هغه ووتل او پلورونکو ته عرضه کېدل.
د قاری اختر په خبره دی دغه خچینو لوښو جوړول لږ تر لږه 15 ورځې وخت نیسي او قابونه، کاسې، جګونه او ګلاسونه تر څنګ نور ظریف لوښي هم جوړیږي. هغه وایي اوس لس شاګردان هم لري چې ورسره یو ځای کار کوي. د دې خپلې جالبې خاطرې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خدای دې زموږ پلارو به هي سمټ باندې د رنگ فکر کړی و او لوخي ور باندې رنگ کړی وي. یو وخت پام شو چې رنگ خو پاتې دی او سمټ یې اخیستی و او رنگ کړی و. بس یو همداسې د نمونې په شان په داش کې خدای هغه چې له نږدې به ترې تیر شوي در سره به روان و. زیخ راغلی و. بیا پلار مې وویل دا ایسته وغورځوئ. په یو ورځ یو افغان راغی، دا چاینکه دومره ښایسته هم نه وه، کږه وږه وه. هغه پلو دا پلو یې کړ، ویې ویل همدا زما پر میز ښه ښکاري. ورته مې وویل وسړی دا د اخیستو نه ده، بیا 2000 افغانۍ ده. بس 2000 افغانۍ له خپل جیبه وویستلې او ولاړ. دا مې جالبه خاطره وه، ایسته اچولې وه، کس یې په 2000 افغانۍ واخیسته.
قاری اختر وایي د استالف ډیری کسان خچین لوښي کاروي او د هغه کورنۍ هم ترې مستثنا نه ده. دا کولال وایي اوس مهال د سیلانیانو د کمښت له امله د دوی کارونه د پخوا په څیر ښه نه دي. قاری اختر د طالبانو له حکومت غواړي چې له افغانستان بهر د لوښو د تولید لپاره د زمینه برابره کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ازادۍ رادیو صوتونکي ماشین ته دغه پیغام پرېږدم. په دې هیله چې زموږ د بادغیس ولایت د بالامرغه ولسوالۍ پروشر د طالبانو وشر پر شل باندې ټوله وي، شاژې پر لس باندې ټوله وي. هیله کومه د دغه مسلینو څخه چې شاژکونو خلک تر پروشر وچکالۍ ځپلي دي چې لږ مرسته ورسره وکړي. پدې هله چې ما پیغام نشر شي و سلام
سلام علیکم زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم هله کوم چې ما پیغام نشر شي دغه د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ سړک تر ګریشه پر ډیر بدرازه خراب دی او د ورځې تقریبا تر زر مټر ډیر باندې تا ګورا تا گیدی او دا رقم خراب دی چې مټر سره پرې کی دغه زما پیغام دی لوړ پړو چارواکو ته ورسیږي چې دغه د دغه سړک مر تیار جوړ کی یا د وطن خلکو ته وای یا په یو چا جوړ کی دا ډیر نابود خراب دی سړی مریض پر بیا والا شي روغ سړی وژنې چې پر دغه سړک باندې ځي داسې کډې وکندې لري
بلې السلام علیکم خدای مراوله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه په اخلاص سلامونه وایم زه محمد ایم افغان د غورک کندهار ولایت غورک ولسوالۍ در سره پر لاین یم زموږ د بند غم دي دغه مسولین راوخوري زموږ برمې وچې دي وطنونه کاریزونه مو ټوله مکمل وچ دي نو موږ کچیر د موږ د بند غم راونه خوري موږ کېدلای شي چې مثلا پر مخ باندې سره ورکسو یو دی یو خاطه ولاړ شي بل دی بل خاطه ولاړ شي پیچې برمې مرا وستل هغه مو ولې هغه نتیجه نه کړور دا نور بر مخ دروازه تیر اسول نه شاش کال مزیر دغه سی وچ ویل چې اکثر ازوي کې بادول غړولې او غنمان پر دغه رقم نه و نو ورور از موږ د مسلینو پر اروان چارواک پر د موږ ژغ ورسیږي چې دغه موږ د بند غم جراو خوري سید السلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201 او سم یو پزړه پورې راپور درې اویا کلن میر زمان د کابل له مشهورو عکاسانو څخه دی چې ډیری بهرانیان او سیلانیان ورباندې عکسونه جوړوي نږدې شپږ لسیزې کیږي چې ښاغلی میر زمان په خپله فوري کمرې سره تور او سپین عکسونه اخلي د ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس عصري او ډیجیټل کمرې بازار ته راغلي خو د لرګي په دریو پایو ولاړه د ده د لستوڼې والا فوري کمره لا هم خپل ځانګړي مینهوال لري دا راپور د میر زمان په ژغ پیلېږي
دریاویا کلن میرزمان د بګرام د شینی ولسوالۍ اوسیدونکی دی دی اوس د کابل په کارتینه او سیمه کې ژوند کوي میرزمان نږدې شپږ لسیزې کیږي چې د لرګیو په دریو پایو ولاړ د صندوقچې او لستونو درلودونکي خپل فوري کمرې عکسونه اخلي د ازادي راډیو ته وویل چې عکاسي خپل د تره له زوی زده کړي او بیا د دا هنر خپلو زامنو ته ور زده کړی دی
پړس کلن وم چې د خپل د تر د زوی سره مې د دې فوري کمرې په برخه کې کار کاوه هغه مې استاد و دکان مې په لومړي سر کې د کابل په سینما په امیر کې و جنگونه راغلل بیا موږ راغلو کارتینه او تاسو نه به موږ خوانځي ته اخیستل په تړون د فرم لپاره بیا اخیستل تر نوي کال پورې بیا ډیجیټل راغی
میرزمان وایي ډیجیټل کمرې له لرګیو نه د جوړو شویو فوري کمرو ځای نشي نیولی دا یې زیاتوي نوي مشتریان پیدا کړي دي چې ډیری یې بهرانیان او سیلانیان دي
پوری کمری ته تورست راځي نور اخلو عکس اخلو نور کار نه اخلو ځکه سامان او کاغذونه یې ورک شوي دي نه پیدا کیږي ځینې دوستان یا بهرانیان راځي عکسونه اخلي او ځي
میرزمان وایي د فوري کمرو مواد نه پیدا کیږي خو دای د بیلابیل موادو او د لسګونو کلونو په خوانیو کاغذونو لټوټو چې لزان سره ساتلی دي کار اخلي د میرزمان په خبره د دې کمره د څو لسیزو جګړو پیښو او پرمختګونو شاهد ده چې په ډیر زحمت یې ساتلی ده او په خبره ده د لرګیو صندوق ورته د سرو زرو ارزښت لري
لحمدې مله مې مست اخیسته ماشومان مې لحمدې ډوډۍ خوړله لحمدې ښوونځي ته تلل اغوستلې یې خپل ژوند مقرر جوړ کړی و خور مې واخیسته واده مې وکړ زامنو ته مې واده وکړ لورانې مې واده کړې که کمره د سرو زرو ارزښت لري زما ډېر خوښېږي لحمدې مې ډوډۍ خوړله اول خدای را کوله دویم همدې کمرې
میرزمان څلور زمن او اته لورګان لري اوس یې څلور زمن د خپل پلار په دکان کې د خپل پلار کارونه مختبه خو توپیر دا چې دوی د پلار په شان په پخوانی فوري کمرې نه بلکې ډیجیټل کمرې څخه کار اخلي شپږ د شکلن فرهاد د میرزمان زوی ازادي رادیو ته وویل
همدا کسب موږ ته ارزښت لري پلار مې نږدې شل کاله کېږي همدا کار کوي اړ یو چې د خپل پلار همدا کسب مختبوځو ژوند ته ارزښت لري او تر څو چې ژوند یو مختبه بیا یو.
میر زمان د فوري اکسونو د اخستلو لپاره دی وزانګړي کاغذ او د دوه مواد سروش او فکسر څخه کار اخلي. دا اکس ټول 15 دقیقې وخت نیسي. میر زمان په خبره په خو د فوري اکسونو قیمت 80 افغانۍ وو، خو اوس د هر یو اکس چاپولو لپاره لخپل بهرنیو مشتریانو له 2000 تر 8000